8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است و بشنیم که در برنامه پیش رو چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
منن سلامت و سه نعیمی صاحب استریم مشه قدرمن و آوریدون که تاسته هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره له طالبانو سره د ایران د خبرو د جزئیاتو په باب خبري کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې قومي مشران د 50 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. په فرا کې قومي مشران د 50 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتره کې د باغ پل سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه خوشي کړي او 15 نورې له ځان سره بیولې دي. د فرا د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. ری او مخاور د برمته شویو کسانو د خوشی کیدو هڅه کوي، په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نره. د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لورکولو ډره وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نیوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذر له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرن یویش پیښې ثبت شوې وې. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیرشپه د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پرا کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومن د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 19 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یوه موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکړ. په ایران کې سخت دریځي کړی په دې باور دي چې دا قانون د بلا په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخ ته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمېنې ته نږدې نصر ښارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شول. در پیشه د قبطیانو تر کریسمس دوی ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د ده د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندیو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیوه. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل ساعت 8:05 دی. د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروان د امیر محمد صافی په د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا موضوعات اوري: د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اروزګان کې د جګړې له ښکېلو خواوو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات دا ساحې ترکۍ چې و زموږ د سبا عملیات کوو.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودېدو غور کوي. او په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو مظاهره وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لوی شارونو کې په FM 3.15 څپه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې وویل افغانستان په خوا د آسیا اقتصادي سیاسي او فرهنګي څلورلاری وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي. هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکېل دی. دغه په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځانوژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی. خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د مذاکرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم پر ورته مسایلو خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایه ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړې، او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړی دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دومره تورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خواته دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. چې موږ په افغانستان کې دونې رخ لرو، دونې اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته داسې ښکاره کړي که تاسو دغه تحریمات ما څه لیدې نه کړي، زه تاسو ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه دغه نیمۍ ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوه سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ خلک شکایت کوي او ادعا لري چې شکیلې خواوی د جګړې په مهال د دوی سرومال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمېر قومي مخورو چې د شنبې په ورځ د اعتراض په دود غونډه کړې وه، وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په مهال کورونه سوځولي او ملکي کسانې وژلي دي. د ورزګان ولایتي اداره او امنیه قمانداني حاضر نه شوه چې په دې اړه څه ووایي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په شکایت پیلیږي.
دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر د ساحې ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو.
دلته ته موږ نه لازو راځو، دلته کې مو ویلې په دا بازار کې دي مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمېر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. د دغه جګړه د پولیس شمیر لسګونه ته رسېدی د شنبې په ورځ د اروزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ سوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادا یې کول چې ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی وویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دا کمربندونه ګي طالبان را مخته سي، حکومت را شاته کې ګي، حکومت ور مخته سي، طالبان شاته کې. موږ په دې کې بند راځو، ماسره راځو، زموږ زنانه و کوچنی و لوی و ایوان ګرده دلته ماسره پاته سوه. حتی پر زنانه و خپنو در اوسه چا ټکان یو ځای نه یې کړي، زموږ پر زنانه و ولاچ ټکان اوس
چلند وسې. دی وایي زه د اولس ځان ته را جلبوم، دی دا په دا رقم خو د اولس نه را جلبي ځان ته. ما ته تاوان رسېدلی، زما هندارې را ویشتلي دي، زما ټکسران رسوي دي، زما کورونه رسوي دي، هندارې څه کړي دي، دروازې څه کړي دي چې د خدای د سرای پناش کې دروازې پرتې دي، کلکین څه کړي دي چې د خوند پناش کې کلکین ټک ټک ویشتلي دي.
دغه جګړه د پلو پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار، داسې عمل باید د ولس سره ونیسي. که موږ رایت بولي، موږ ولس بولي، او دی زموږ حکومت ځان بولي، باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ضلع د پلار دی، پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا ساحې ترکي چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوسو طالب پوس هغه سره دی خپل حساب کتاب وکړي، جنگ دی ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي، او په خبره یې چې د روانې جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د اروزګان ولایت امنیه قمانداني د ملکي خلکو د دې شکایت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم چیړي چې له مخې یې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د یاد کمیسیون رئیس وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې د بیان ازادي په فرد یا بنسټ محوري محدوده کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له یالانو سره شریکولې. خو د کورنیو چارو وزارت د نوي حکم له مخې د ټولو پولیسو او منصبینو خبرې له رسنیو سره منع ګرځول شوې دي. د دغه حکم له مخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو آمرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات له رسنیو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در بسیاری موارد ته شده که عامر حوزه یا
دیوی په ډیرو مواردو کې داسې شوی چې د کومې حوزه عامر یا کوم امنیه قومندان پر رسنیو کې خبرې کوي خو په سیمه کې چاودنه شوی بي. د امنیه قومندانانو د دندو د لایحې په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې د خپلې وظیفې ترڅنګ د پر رسنیو کې هم خبرې وکړي. له دې وروسته به هر څوک د وظیفې د لایحې سره سم خپل دنده پر مخ وړي. ښاغلی رحیمي ویل له دې وروسته لاسته راوړنې او د اړتیا وړ معلومات د پولیسو د مطبوعاتو د امرینو لخوا د کورنیو چارو له وزارت سره شریکیږي چې بیا خبریالان کولی شي د کورنیو چارو له وزارت سره اړیکه ونیسي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری وایي د کورنیو چارو وزارت ویاندویان په یوه وخت په مرکز او ولایتونو کې ټولو خبریالانو ته د ځواب ورکولو وړتیا او وخت نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورځپاڼه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوښي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپ کو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر او د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون شنبه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا یو نوی روغتیایي پکیج پرانیست. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي سره له دې چې نامنوی په افغانستان کې روغتیایي سکتور متاثره کړی خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سینګالی کوي.
د ساري غیر ساري مزمنو یا پټو ناروغیو او د نامنیو لامل د ټپیانو درملنه او همداشان د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د سطح کمول د افغانستان د عامې روغتیا په نوي روغتیایي پکیج یا روغتیایي کڅوړه کې شامل دی. دغه روغتیایي پکیج د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس ډاکټر تتروس لخوا پرانستل شو. خاغلی فیروز وویل په هیواد کې نامنیو بیوزلیو مهاجرتونو او داسې نورو طبیعي او ټولنیزو ناخوالو ډیری افغانان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او تصمیم لرو چې د دغو ستونزو کمولو ته روغتیایي تدابیر جدي کړو.
در ظرف یکونین دهه نظر به مشکلات جدیدی که رو نماش
پا ورسته و نیمه لسیزه که چه نویستون زیرا ترگنده و پا هیواد که ساری او غیر ساری ناروغی هم مورس پا ورس زیاد شبی بلستونزه ده چودون و انتحار ستونزه ده لده عمله مو یو نوی رختیهی پکش تعریف کرد او پتول هیواد که بایی خلکو تا اولانده کرد.
خاغلی فیروز وویل په 1302 او 1304 اتیا لمریز کال کې هم د روغتیایي خدماتو یو پکیج جوړ شوی او پلي کېدو یې ښې نتیجې لرلې، خو اوسنیو روغتیایي ستونزو اړ ایستو چې دغه پلان نور هم پراخ کړو. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر تیتروس چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ویویل سره له دې چې د افغانستان روانو نامنیو د دغه هیواد روغتیایي سکتور اغیزمن کړی خو بیا هم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د وویل په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو زیږونونو کې د مړینې شمیره شپږ اتیا ده، حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو زیږونونو کې دغه شمیره 255 وه. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي روغتیایي پلان عملي کولو ته مالي او تخنیکي امکانات ومومي.
WHO وایي په هره سطح کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ د خپلو مرکزي او سیمه ییزو دفترونو له لارې د دغې پلان د پراختیا او پلي کېدو ملاتړ کوو او د کورنیو او نړیوالو مرستندویو یا منابعو د زیاتوالي لپاره کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال د هیواد ګڼ شمیر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموع کې په بهر کې په دغو ناروغانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګیږي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې روغتیایي خدمات له یوې ورځې نه بلې ته پراخ شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
خو له دې سره سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې اندېښنه لري چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی به سبب شي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند پیشي زیاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې واورې.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، اروزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغو ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په روان 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چیرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته اندېښنه دا ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. زموږ اولیت هم همدا ده چې موږ هغه سیمې لاسرسی ورته نه لرو، موږ ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسیږي. تیرو څلورو کمپاینو کې 5 کمپاینو کې ورته هیڅ واکسین نه رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګزرن زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزرن ضد ساسکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز رحمان صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله ډېر سره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګل خان ایوب د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 21 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډېری په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پلانونه لرو چې پولیو واکسین منګه به طرف وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوان باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساطت باندې موږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او موږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د امیر روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونه نیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزنډ ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګوزنډ درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ناروغي نه ده.